السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2013 کال د مارچ د میاشتې سلی پښته منیټه دا ملیحه مرزا د مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبري غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. فاول خبرونه له اسرار عالم ومنو.
سلام شلو میدوم په بنو لنډیز د خبر پښتونخوا د لکې مروته ضلع مرستیال کمشنر وایي چې په سیمه کې د پولیو ضد ځنډیدلې کمپاین به د ګل ورځې بیا پیل شي. د صحت نړیواله اداره وایي په پاکستان کې هر کال 500,000 کسان د ټی بی په رنځ اخته کیږي. او د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمی چاودنې له امله د وژل شو شمیره 1400 ته پورته شوي. او خبرونه تفصیل د خبر پختونخوا د لکې مروته ضلع مرستیال کمشنر شایان جاوا وایي چې په سیمه کې د پولیو ضد ځنډیدلې کمپاین به د ګل ورځې بیا پیل شي. د لکې مروته ضلع مرستیال کمشنر نن سهار له مشالو سره په خبرو کې ویل
د لکی مروت د بیگو خیلو د ټولو کلو خلکو په ګډه د دې کمپاین نه انکار کړی و. دوی بیرابیلې غوښتنې کولې چې پکې د بجلی د نشتوالي، د ټیوبویلونو د بیا رغونې ترڅنګ یو شمیر غوښتنې وې، خو اوس مسله حل شوې ده او دا کمپاین به د ګل د ورځې نه پیلېږي.
د برسال کې دا چې د بیگو خیلو د دوه شتو کلو د کمیټې مشر همایون خان نن مشالې ته وویل چې د حکومت لخوا تر څو د بنیادي ضرورتونه نه و پوره کړل شوي نو تر هغو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د صحت نړیواله اداره وایي پاکستان کې هر کال 500,000 کسان د ټی بی په رنځ اخته کیږي. د خیبر پختونخوا د ټی بی کنټرول مشر ډاکټر مقصود علي خان نن په دې اړه مشالې ته وویل
پاکستان د ٹی بی حوالے سره دا په دنیا کې د دې رنز د زیاتوالي په وجه په 5م نمبر باندې دي. نو په خیبر پښتونخوا کې هم دغه شان تر 2000 نه زیات مریضان هر کال جوړیږي.
د صحت نړیوال ادارې نن د ټی بی یا نری رنز ضد مبارزې نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل بیان کې ویلي چې په پاکستان کې 30% پورې د ټی بی کیسونه داسې دي چې هغه نه رپورټ کیږي او همدا د دې رنز له منځه وړلو کې تر ټولو غټ خنډ دی. د پاکستان وزیر اعظم وایي اوس به په ملک کې جوډیشل یا بل مارشل لا ناراضي. شاید هغه نباسي نن په لاهور کې یوې دستوري ته ویل چې په ملک کې به د جمهوریت تسلسل برقرار وي. د ده په خبره اوس هیڅوک مارشل لا نشي لګولی او چې د عوام کومه فیصله وي هم هغه به منل کیږي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس هم تېره ورځ ویلي وو چې په پاکستان کې د عدالتي امریت لګولو ځای نشته او په دې هیواد کې به په جمهوري طرز حکومت وي. د برسال کې دا چې زیارت پوره زه د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید په یوه خبري غونډه کې له چیف جسټس څخه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې جوډیشل مارشل لا ولګوي ځکه د په وینا دلته تر ټولو لویه ستونزه عبوري حکومت وي. د پاکستان د ورځې په مناسبت د دې هیواد ولسمشر ممنون حسین یو شمیر ملکي او غیر ملکي کسانو ته سرکاري اجازات ورکړي. د اجازات پرون په ایوان صدر کې 50 کسانو ته په فوزي او 3 کسانو ته بیا په ولسي خدماتو ورکړل شوي. له ایوان صدر د خبر شوي فرست تر مخه د اجازات د کیوبا پخواني مشر پیډل کاسترو، د لندن میر صادق خان، د پاکستان پخواني مدني فعال اسما جهانگیر، د کرکټ لوبغاړو شاهد خان افریدي، یونس خان او خوانی دینی عالم مولانا حسن جان په ګډون یو شمیر کسانو ته ورکړل شوی. مشال ډو ته وګستې 13 ورځ د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمی چاودنې له امله د وژل شو شمیر 1400 ته رسیدلې. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان جوړ شوی هم دي. دغه شمیره د لشکرګاه روغتون چارواکو نن مشال ډو ته ورکړي. بلخوا د هلمند ولی ویاند عمر زواک دغه شمیرې کمی خای نو موړي بیگامه شلرو ویل چې دغه چاودنه د لشکرګاه خار په لومړی اوهوزه کې شوی. چاودنه په موټر کې د ځای پر ځای شو مواد له عمل شوی. د افغانستان ولسمشر د حمله غندلې د پیخي زموري تر دې دمه الله هم چانه د منلې. امریکایي چارواکو یوه ایرانی کمپنۍ او نهه ایرانیان تورن کړي چې د ایرانی حکومت لپاره یې د ملګرو ملتونو د امریکایي حکومت د ځینو ادارو په سلګونو پوهنتونونو او لسګونو کمپنیانو نه یې په لویه پیمانه ډیټا یا معلومات غلا کړي دي. تر اوسه د امریکا مرستیال اټارنی جنرل د انصاف محکمې د ځینو نورو چارواکو سره په ګډه د دې تورونو اعلان وکړ. امریکایي چارواکو زیاته کړې چې دې کسانو تعلق د مبنا په نوم له هغې ادارې سره دی چې د ایراني حکومت لپاره د تیرو څو کلونو انټرنیټي معلومات غلا کوي. په شام کې د جنگ څارونکي وایي د روس لخوا د شوې لوزنامې په نتیجه کې د دې هیواد یاغي وسلوالو په مشرقي غوطه کې یوه محاصره شوې سیمه پرېښود او د بلې خالي کولو پلان لري. په دې ګام سره شامي ځواکونه دې جوګه شوي چې د زمیش د هغو زیاترو مضافاتي سیمو کنټرول ترلاسه کړي چې جنگ پکې روان دی. دې پرمختګونو شامي ولسمشر بشار الاسد لوی بارجا ته نږدې کړی. د روس له هغو ده چې د 2018 کال رهیسې له حلب څخه پر زور د یاغي وسلوالو ویستل پیل شوي. خو د اسد اپوزیشن اوس اهم د شام په شمال او جنوب غربي سیمو کې ځینې پیاوړي مرکزونه لري. د روس د صنعت او تجارت مرستیال وزیر وایي هیواد به یې په نړیوال تجارتي سازمان کې هغه نوي ټیکسونه چلنجوي چې په دې اونۍ کې د امریکا لخوا د الومینیم او سټیلو په برآمدادو لګول شوي. ویکتور یوتوخو د روس 24 ټي وي چینل ته پرون وویل چې امریکا ته په درآمدکېدونکي 25% سټیلو باندې نوي ټیکسونه به روسي صادرونکو ته شاوخوا 2 اربع ډالر تاوان ورسوي. البته امریکا ته په درآمد کېدونکي 10% الومینیم باندې نوي ټیکسونه به د روس الومینیم تولیدونکو ته 1 اربع ډالر تاوان ورسوي. او د پاکستان سوپر لیگ فائنل میچ سبا د پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ د میچ په کراچۍ کې پر ځای وخت او ماښام 2 بجې پیلېږي. بلخوانن د فاډا سوپر لیگ په 5مه ورځ په باجوړ کې هم د دې سیمې زمري لوبډلې فخر خیبر ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. او تر دې مهاله د مشال خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د لکی مروت د 22 کلو اوسیدونکو خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار کړی دی. نن په ټوله نړۍ کې د ټی بی نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې څومره خلک په نری رنځ اخته دي؟
په ملک کې سالانه د 15 لکو نه زیات مریضان هر سال نوي جوړیږي. په خیبر پښتونخوا کې هم دغه شان تر 2000 نه زیات مریضان هر کال جوړیږي.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسټس په هیواد کې د جوډیشل مارشل لا غنگوسی رد کړی دی. د قانوني چارو یو کارپو وایي
قضیه دا نشي کولی چې کوم قضیه په خپله هم ختم شي. مسله نشي کېدی دا نور خبرې کېږي چې وزیر اعظم په دې مجبور کړی چې وزیر اعظم د اسمبلی ماتې کړي.
په جلال آباد کې د ګڼو مدني ټولنو فعالانو له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د ملاتړ لپاره لاریون کړی.
وی خپل د حقوق د غختنې لپاره لاریونونه کوي. مو په بشپړ ډول د وی د حقوق د غختنې ملاتړ یو او ټول نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د وی حقوق د تضمین کړي.
په پاټا کې د کرکټ سوپر لیگ لوبې روانې دي. لوبغاړي دا سیالۍ ډېرې ګټورې بولي.
نو د دې ګټه زما د کام ګټه ده، زوم زما د کام ګټه ده، زما د خپل ذات ګټه ده، د خپل جیب نه خرچه کوم. خو صرف دنیاوالو غیر هغه مخ په بل شکل باندې کوي چې زموږ مخ تورن کړی دی.
لمشال ریډیو سره اوسه. دا مشال ریډیو دا د خیبر پښتونخوا د لکی مروت ضلع د 22 کلو اوسیدونکو خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکولو نه انکار کړی. د دغو کلو اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د حکومت د دوی بنیادي ضرورتونه پوره کړي. بلخوا د لکی مروت ضلع چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د هغو کلو اوسیدونکو سره خبرې روانې دي او تمه ده چې د پولیو کمپین به د ګل پورس بیا شروع شي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پښتونخوا د لکی مروت ضلع 22 کلیو په سیمه کې روان د پولیو کمپاین نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د لکی مروت د بیګو خیلو د دغو کلیو د کمیټې مشر همایون خان نن مشال ریډیو ته وویل چې تر کومه د دوی غوښتنې حکومت نوی پوره کړي د دوی به انکار وي.
دا خبره کوي حکومت چې موږ به هر صورت باندې ورڅ چاو د پولیو کنه. موږ ته خو تکلیف ته پولیو ضرورت خوسته ده. یقیني خبره ده چې موږ به چې ته فائدہ ورکړي. خو چې دغه فائدې لپاره دی ما ته کور په کور باندې ډبې را روي او بوتل را روي خپل تر چوي کنه خو ته نه ما ډېر لوی ضرورتونه نور دي دا مې لوړې مړې له تندې مې مړې دغه ملک شو وسېږه کنه دا خو ما تسلیمې نه کنه لا پورې چې هغه ما کوم سہولتونه دي ډېر ضرورتونه مې دي ا ضرورتونه ما ولې نه پوره کړي
خو بل خو د لکی مروت ضلع اسسټنټ کمشنر شایان جاوا مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د کمپاین نه د بایکاټ په اړه د خلکو سره مذاکرات پیل کړي دي خو زیاتوي چې د ګل په ورځ به دا ځنډیدلې کمپاین بیا شروع کوي د لکی مروت د بیګو خیلو د ټولو کلو خلکو په ګډه د دې کمپاین نه انکار کړی و دوی بیلابیلې غوښتنې کولې چې پکې د بجلی د نشتوالي د ټیوبویلونو د بیا رغونې تر څنګ یو شمېر غوښتنې وې خو اوس مسله حل شوې ده او دا کمپاین به د ګل د ورځې نه پیلېږي د دینه مخکې د جنوبی وزیرستان د اوتانو قبیلې ترڅنګ په قبایلی سیمو او د خیبر پختونخوا په بیرابیلو سیمو کې د پولیو د کمپاین پر مهال دا ډول بایکاټ کړی و د پولیو د ساسکو نه ورکولو سره ماشومانو کې د مازوری خطر وي او د صحت د ماهرینو په وینا د دې ناروغۍ اغیزمن تر عمره مازوری سره مخ کېدای شي
د پولیو په اړه تاسو اوریدل ورزو ټی بی ته چنن د ټی بی ان نری رنز نړیواله ورځ منځل کی دا چې په پاکستان کې په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې ټی بی رنز په صحه حالت کې دی او د دې مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي په دې اړه احمد شاه زمي د خیبر پختونخوا د ټی بی کنټرول پروګرام له مشر ډاکټر مقصود علي خان سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په پاکستان کې هر کال څومره ناروغان په دې بیماری اخته کیږي
پاکستان ٹی بی حوالے سرا سپ دنیا کے ددے رنز دا زیات والی پوجہ پپینزم نمبر باندھے دے اور زمنگ پمل کے سالانہ دا پینزو لکو نا زیات مریضان ہر سال نوی جوڑی گی اور پدغ حساب سرا زخو چونکہ دا خیبر پختونخوا خبر بکوما نو پا خیبر پختونخوا کے امدغ شان تشپیتو زرون زیات مریضان ہر کال جوڑی گی پټول صبح کې پټول زلو کې په هر اسپیټال کې د ٹی وی د علاج ممکنه جوړولې ده او د ښکشانت د دې تشخیص مفت تشخیص او مفت علاج په سرکاري هسپتالونو کې د ٹی وی د مریضانو دا ممکن جوړ کړی ده
بل پښتنه زما دا چې نړۍ یا دنیا دومره زیات پرمختګ وکړي او روغتیا د پاره نوی دوايان یا نوی درملونه جوړ سول وجه څه ده چې په پاکستان کې په دومره زیات شمیر کې بیا هم خلک د ټي بي پر انځخت کیږي
زمونږ خلک چې دی هغه د دې مفت خدماتونه او سہولیتونه فائدہ نه وچتوي او زیات تر سرکاري نیم نه زیات تقریبا 60% هغه سرکاري هسپتالونو ته مریضان راځي ولې د پنځه دېرش نه والا تر څلوېښتو درصد پورې چې کوم مریضان دي هغه پرایویټ سیکټر ته ډاکټرانو ته ځي هغه ډاکټرانو ته ځي چې کوم پرایویټ سیکټر کې کار کوي تر دې دمه پورې تقریبا څلور سوه پرایویټ پزشکان یا ډاکټرانو ته مونږ د ټی بی د تشخیص او د علاج تربیت ورکړی دی او هغوی مونږ سره چې دې نو مونږ ته مریضان را لېږي او د بین الاقوامي معیار چې کوم دوایانې مونږ مفت ورکوو او دغه شان خدمات ورکونه هغه موږ سره همکاري کوي او دا په شپاړسو ضلعو کې
سر ډاکټر صاحب تاسو د انتظامات خبره وکړه چې د پاکستان حکومت په ځانګړي توګه د خیبر پښتونخوا حکومت ډیر زیات کار کړی دی چې ترڅو د ټی بی کنټرول کی خو زما پښتنه دلته دا ده چې د دې هرڅه باوجود بیا هم ولې د ټی بی په مریضانو کې په ناروغانو کې دومره زیات اضافه کیږي یا دومره زیات خلک په دې رنځښت کیږي
تاسو ته دې دا وایم چې یو د ټی بی مریض چې دا غي علاج یا درمن په صحیح طریقه و نشي نو هغه سالانه لسونه والا تر پنځل سو پورې نور زیات مریضان جوړي چونکه موږ سره اوس هم 40% مریضان چې دی نو هغه لا موږ نشو تشخیص کولای موږ ته ناراضي نو تاسو دا وګورئ چې دا 40% چې کوم مریضان جوړیږي کم از کم شل زره مریضان زمونږ په صوبه کې نو دغه لا اوسه پورې زمونږ د وای نوکري نو زمونږ ته دا فکر دی چې د دغې نه دا ټی وی هم داسې نور خوریږي او نور راځي
سر ډاکټر صاحب زما اخیری پوښتنه دا ده چې تاسو د ټی بی د کنټرول لپاره اولس ته څه پیغام ورکول غواړي
او زمونږ دې دا پیغام دی چې تاسو پر خپل کورونو کې خانوادګانو کې ګیر چاپیره وګورئ چې یو کس یو مریض ټوخی کوي داغه بلغم راځي داغه تبکیږي داغه وزن کمیږي نو تاسو هغه د سرکاري یا شخصی آغا شفاخانو ته ولګي چې پکم کې د ټي بي مفت علاجونه دي هغه باندې زمونږ دغه د پروګرام نه خوي د حکومت نه خوي پی او د ټي بي بهترین زمو خدمت بداوي چې دا ارلی دا بهتر یعنی سمره زر مونږ دې ته علاج شروع کو نو دومره زر بریزم ټیک شي او نور خلکو ته هم دا بیماری نه خوريږي او ټي بي قابل علاج دی د ټي بي علاج سبا نه بلکې نن
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس ویلی چې په پاکستان کې د جوډیشل مارشل لا زینشته په هیواد کې په جمهوریت طرز حکومت وی دا خبره 13 ورځ ساکب نثار په لاهور کې د یوم پاکستان په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په وینا کې وکړه. دا چې جوډیشل مارشل لا څه ته وایي په پاکستان کې ولې په دې اړه بحثونه کیږي په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
چیف جسٹس ثاقب نثار په لاهور کې د وینا پر وخت هغه ګنګوسې رد کړې چې ګواکې په دې هیواد کې به جوډیشل مارشلا یا عدالتي امریت لګول کېږي. نوموړي وویل چې جمهوریت ته د زیان رسولو اجازه به هیچ چاته ورنه کړي.
نه به له بهره او نه به له دننه مارشل لا لګول کیږي. د جوډیشل مارشل لا په اړه چې کومې خبرې کیږي په آئین کې د دې هیڅ تصور نشته. په پاکستان کې یوازې یو طرزی حکومت دی او هغه طرزی حکومت یوازې او یوازې جمهوریت دی. دلته د خلکو د رایو ارزښت شته. په دې هیواد کې چې هر حکومت جوړیږي نو هغه به د آئین او قانون مطابق وي.
ثاقب نثار دا خبرې له هغه وروسته وکړې کله چې د زیارت په ورځ د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید له چیف جسټس وغوښتل چې په هیواد کې د جوډیشل مارشل ولګوي ځکه د ده په وینا دلته تر ټولو لویه ستونزه عبوري حکومت دی. پر دې سربیره په پاکستان کې ځینې سیاستوالان په دې نظر دي چې فوج په مستقیم ډول مارشل یا امریت نشي راوستلای نو د منتخب ولسی حکومت پر ضد عدلیه کاروي. خو دا چې جوډیشل مارشل څه ته وایي د قانوني چارو پو قاضي محمد انور پاړه وایي
جوډیشل مارشل وای دیتا چې آئین دې معطل شي. سپریم کورٹ جج دا اختیار کم زیاده اوسنی وخت کې عدلیه استعمال شوم خو عدلیه هغه فریم ورک استعمال شو چې کوم داغي فریم ورک خو دا چې عدلیه دا نشي کولی چې کوم کې عدلیه په خپله هم ختم شي مارشل نشي کېده. دا نور خبرې کېږي چې وزیر اعظم په دې مجبور کړی
په پاکستان کې په 2010 کال کې د اتلسم آئینی بدلون د آئین په شپږمه دپه کې هم دا بدلون راوسته سو چې هر هغه څوک چې آئین له منځه یوسي یا ماتل کړي نو غدار به ګڼل کېږي چې د قانون له مخې سزا مرګ یا ټول عمر قید دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک هم دې ټکي ته په اشاره سره وایي چې فوج د عدلیه له لارې د پاکستان د منتخب وزیر اعظمانو پر ضد اقدامات وکړل.
چونکه چې نیک په نیره مارشل لا خبرې نشي کېدی ځکه چې آرټیکل 6 یا شپږم آرټیکل چې د دې مخه ونیول شوه نو اوس د نیره مارشل خبرې کېږي. چونکه د نیک په نیره فوجي مداخلت لاره ونیول شوه نو بیا په غیر مستقیمه توګه یا بالواسطه توګه د عدلیې له لارې دا قانون شروع شو او موږ ولیدل چې دې ته په 2012 کې یوسف رضا ګیلانی سپریم کورټ لخوا نه ایسته کړی شو. د هغه پسې چې کوم وزیر اعظم راغلو راجا پرویز اشرف هغه خلاف مقدمه شروع شوه او هغه چې میاد پوره شو نه مقدمه ساتو نه رسېده. بیا د موږ ولیدل نواز شریف هم عدلیې له لارې نه کړی شو.
بلخوا په پاکستان کې فوج او عدلیه دا ډول اداوې رد کړې او ویلي دي چې دوی د آئین په دایره کې دننه خپلې ذمہواری ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې یو شمېر سیاستوال او مدني فعالان د پاکستان سپریم کورټ پر چیف جسټس له دې قبله نیوکې کوي چې هغه بې طرفه پرېکړې نه کوي خو سپریم کورټ په وار وار دا اداوې ناسمې بللې دي.
دا مشال ریډیو دا په ټولنیزو رسنو کې یو شمېر فعالان د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه کوي چې ولې د وزیرستاني ځوان راو اوبخه نقیب مسعود په وژنه له تورن راو انوار سره د مجرم په څیر چلند نه کوي. دوی وایي راو انوار په سرګند مجرم دی او لاغه سره په قانون کې د نرمۍ اجازه نشته. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
په کراچۍ کې د وجلسوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود پر وژنه احتجاج کوونکي فعالان وایي پولیس له تورن راو انوار سره هغه سي چلند نه کوي لکه څنګه چې له یو مجرم سره پکار ده. دوی وای د راو انوار تر دوه میاشتو ورکیده او بیا د پولیسو لخوا له هغه سره پر نرمي ولاړ چلند پښتني راپورته کوي. هاشم خان مندوخیل یو له هغو فعالانو دی چې د نقیب مسعود پر وژنه د راپورته شوي احتجاج پیل یې کړی. د مشال رډیو ته ویل
د پولیس لخوا زخه له اول ورځ زخه د ته پروتوکول ملاو سوی دی. اول ورځ سه دی عدالت ته پیش کول له د سره انسداد د شهادتګردی اسکاوډ ولو او دای ډیپلوماټیک انکلو ته په خپل مرزي کلل ولو او بیا دای شپ وی آی پی طریقه په جهاز کې راوړو. نو اوس د د په درخواست باندې د د خپل کور جیل ور کرا کړی دی. موږ وایي سه دی یو عادی مجرم دی او د مجرم سره په کار دی سره مجرم
چلند وسی. راو انوار د تیری چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سپریم کورټ ته تر وړاندې کېدو وروسته کراچۍ ته یوړل سو او هلته د ترګري ضد عدالت په یوه میاشتنۍ ریمانډ پولیسو ته سپارلې ده. په دې عدالت کې د نقیب مسعود د وکیلانو د ډلې مشر ایډوکیټ پیر رحمان محسود هم بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې د پولیسو لخوا له راو انوار سره پر چلند نیوکه وکړه.
چکم انداز سره ډیر رالو بغیرت کړی عدالت ته رالو ډیر غټ پروتوکول سره رالو چکم سټاف ور سره وو هغه ډیر ټینشن کې وو دی خوشاله.
ایډوکیټ پیر رحمان مسعود ویل قانون د دې اجازه نه ورکوي چې له یو مجرم سره دی د هغه په خوشه نرمي وسی.
هغه ملزم دی هغه گرفتار شوی دی. گرفتاری دا مقصد نه وی چې هغه به کور ته ځي هغه به هغه ته به سہولیات ملوي چې کوم تھرډ ورلډ کنټریز کوم کنسپټ دی یا پاکستان کې کوم پریکټس دی دا د هغې پریکټس د هغې قانون سراسر چې کومه ده خلاف ورزی ده.
د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو پخوانی افیسر راو انوار د نقیب مسعود وژل منلی و او پر هغه یې د ترهګرو د ملګرتیا تور پورې کړی و خو وروسته په لټونو د هغه دا تور غلط او نقیب مسعود بې ګناه ثابت کړ. نقیب مسعود د روان کال د جنوري پر درېمه نیټه په کراچۍ کې تښتول سوی و او بیا یې لس ورځې وروسته یعنی د جنوري پر دیارلسمه نیټه مړی میندل سوی و.
د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستگیر ویلی چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو پخوانی افسر راوانوار په خپل خوښه عدالت ته نه دی وړاندې شوی. نوموړي سپریم کورټ ته د راوانوار له حاضرېدو وروسته دا خبره کړې ده. دا چې راوانوار څنګه عدالت ته حاضر کړل شو د پاکستان په قانون کې د سهولتکار یا د مجرم د پټونکو لپاره څه سزا ده. احمد شاه اعظمي اورو.
د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر د چهارشنبه په ورځ د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل ته د مرکه پر مهال ویل چې عدالت د سه‌شنبه په ورځ دفاع وزارت امر کړی وو چې د راو انوار نیول باوري کړي. یاد وزارت د پاکستان له بیلابیلو ادارو سره د هغه د نیولو په اړه خبري وکړي چې بیا وروسته راو انوار سپریم کورټ ته حاضر شو. نوموړي په سپینو ټکو کې دا ونه ویل چې راو انوار د ادارو لخوا سپریم کورټ ته راوستل شو. د خرم دستگیر دا بیان په رسمي او ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر بحثونه راولړ کړي چې راو انوار دومره وخت چاپټ کړي وو. د وزیرستاني ځوان قبله مسعود په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو دغه پخوانی افسر د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې هغه وخت سپریم کورټ ته نابرابر راغلی کله چې د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګه د نقیب مسعود د وژنې د مقدمې اورېدنه کوله. وروسته د عدالت پر حکم راو انوار د پولیسو لخوا ونیول سو او له عدالتي کاروایي وروسته کراچۍ ته ولېږل سو چې بیا هلته د پنځشنبه په ورځ د ترهګري ضد عدالت د اپریل 23 پولیسو ته په جسماني ریمانډ وسپاري. د راو انوار له گرفتاری وړاندې د پاکستان سپریم کورټ ویلی و چې هغه چاته به هم سخته سزا ورکوي چې راو انوار یې پټ کړی وي. په پاکستان کې د قانوني چارو کارپو نور عالم وایي چې د قانون له مخې د مجرم سهولتکار ته تر ټول عمر قید پورې سزا ورکول کېدای شي.
پاکستان پینل کوٹ کی ہوتا 201 دفعہ ہوئی ددی دفعے لاندے چھ کم سڑے سہولت کار بھی یا کم سڑے چھ مجرم یا جرم پٹول کوشش ہو کی یا چھ مجرم او اگے چھ دی اگے تو تحفظ ور کی نو پ اگے کی چھ دی اگے تو چھ دی د عمر قید پر سزا ملاوی دے شی.
راو انوار لتیر شاوخه دوه میاشت راهی سفاراره وو او په وار وار ورته سپریم کورټ عدالت ته د حاضرېدو حکم کړی وو خو هغه د مارچ 23 حاضر نسو. نور عالم وای سپریم کورټ ته په کار ده چې د نقیب مسعود د وژنې په مقدمه کې د راو انوار ترڅنګ د هغه سہولتکاران هم شامل کړي.
الته په دهشتګردۍ کې ټول چې کم پانسی شو سہولتکارو نو هغه دې کې چې سہولتکار ته پانسی ملاويږي او دلته کې ټول پاکستان میډیا په ذریعہ باندې ټول خلکو ته پته و چې دا یو مجرم دی او د ته تحفظ ورکړی شوی د قانون په لاس کې اخیر چې دا په خپل یو چې دی خودکش بم او هغه موجود چې دی هغه په خاموشه پاتې شو. سپریم کورټ ته پکار دا چې په خپل آرډر کې دا آرډر کړی وي چې دا دومره وخت پورې چې د تک کم سړی چې دی سہولتکار پکې جوړ شوی هغه ته دی هم چې په دې کیس کې ملوث کړی شي.
راوانوار د اوشت کلن وزیرستانی ځوان نقیب الله مسعود په وژنه تورن دی چې په کراچی کې د جنوري پر 3 متشتول شوی وو او مړی د جنوري پر 14 په شهر کې وموندل شو. د سنسبی د پولیس په خوانی افسر اس اس پی راو انوار ویلی و چې نقیب مسعود له تحریک طالبان پاکستان سره تعلق درلود او له پولیس سره په مقابله کې وو وژل شو، خو وروسته عدالتي پلټنو د هغه داوی ناسمې وبللې او ویښودل چې نقیب مسعود په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو.
په جلال آباد کې غنو مدني ټولنو استازیو د یو لاریون پترس کې د پښتون تحفظ موومنت ملاتړ وکړو. په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پښتنو د حق غوښتنې ملاتړ دی وکړي. د جلال آباد د مشال ریډیو خبریال رپورټ اورو.
د پښتون ژغورنې په ملاتړ کې دغه لاریون چې د ځوان بدلون مدني ټولنې یې تابع کړې وه په لسګونو مدني فعالانو پکې برخه اخیستې وه. دغه لاریون د جمعې له لمانځه وروسته له پښتونستان واټ څخه پیل شو او د باچا خان تر مزاره یې د لر اوبر یو افغان شعارونه بدرګه کول. لاریون کوونکو د کرن خان دغه سندره چې د پښتنو د بیدارۍ لپاره یې تازه خپره کړي په لوړ غږ غږوله. د ځوان بدلون مدني ټولنې د بهرنیو اړیکو مسول جلال یعقوبی د دغه لاریون په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
کوزه پښتونخوا کې چې د پښتون ژغورنې کوم خوځښت پیل شوی دا واقعا د ستایلو دی. هغوی بغاوت نه کوي بلکې هغوی خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره لاریونونه کوي. موږ په بشپړ ډول د هغوی د حقوقو د غوښتنې ملاتړ یو او پر ټولو نړیوالو سازمانونو او دغه ډول د پر بشري حقونو غږ کوو چې د هغوی حقوق دې تضمین کړي.
لاریون کوونکو د باچا خان په مزار د ګلونو گیډۍ هم کې خودي او د هغه روغتۍ دوا وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د جمعې په ماښام د هلمند د لښکرګاه په ځانمرګي برید کې د وختي ځاني نقصان شمېره زیاته شوې ده. که څه هم تر اوسه د دغه برید پرا چا په غاړه نه ده اخیستی، خو د هلمند دولتي مسؤلین وایي برید طالبانو کړی دی. د مشال ریډیو خبریال د پیښې ځای ته تللی او د عیني شاهدانو سره خبرې کړي دي.
په ښار کې حالت عادي دی. د لشکرګاه تور ټنګ ته نږدې د غازی محمد ایوب خان سپورتي لوغالي ته چیرمه د پرونی موټر بم ځای ته ډلې ډلې خلک ځي او راځي. که څه هم د برید شاوخوا سیمه په اوبو پریمینځل شوې ده، خو دلته نږدې ټول ځایونه په وینو لړلي دي او ځای ځای د انسانانو د غاښونو ځامې او غوښې لا هم پرتې دي. عین شاهدان وایي چاودنه ډېره زورور وه او تلفات هم تر هغه ډېر دي چې حکومت یې یادوي. په دغه برید کې د امنیتي سرتیرو د دوو تنو د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی.
مطلب دلته دا خلک پراته و مانا پر دا سړک باندې طرفه کې والي چانه ورته وویل چې دا څه کوي. پرې موټرسایکل والا راغله، کوچنیانو سره بغلته کړه، بیا عسکر راغله. دلته چې دا زه راغلم دلته ودرېد دی والا کیسه ما پوښتنه وکړه چې دا دلته څه کوي. هغه ول دا غېژبازي ده په اسټډیوم کې. هغه چې دا زه تېر سلم ورته ورسېد دراپ په پټاو اوس
زه د اسټډیوم سره وتلم. دلته عسکرو باره یو کوچنی هلک په ریخ باره بوتی دا پښانه وه.
زه راغلی یم نصري چوک ته رسېدلی یم. تقریبا ما عکسونه هم پورته کړي دي چې دا چاودنه وسوله.
که څوم د لشکرګاه د ایمرجنسی روغتونې وې سرچینې د نومنو ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دوی ته ورول شوي دي. خو د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي ټول 14 نفر وژل شوي او 43 نور ټپیان دي.
خو په دې وخت کې کله چې د پیښې رامنځته شوې ده هممهاله په دې وخت کې د ملکي کسانو شمېر په دې ځای کې زیات دی. نو د دې نه معلومیږي تر ډېره بده پورې چې خلکو ته هم دغه یو په ذهن کې درګرځي چې خامخا هدف هم د ملکي کسانو. خو
ځواک د پیښې پړه پر وسلوالو طالبانو ورواچول. خو تر اوسه د پرونی برید مسؤلیت د طالبانو په شمول کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په لشکرګاه کې د غازی محمد ایوب خان د لوبغالي څنګ ته برید په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د فراه، هرات او نیمروز ولایتونو څخه ګڼ شمېر کسان د غېږنیونې په یوې سیالۍ کې د برخې اخیستلو لپاره راغلي وو. د هلمند والی د اړیکو مسول زیدا تلوی په دغه چاودنه کې د فراتخه یو غیژباز هم وژل شوی او بل ټپی دی. په هغه کسانو کې چې د چاودنې پر مهال وژل شوی دي ګڼ شمېر ماشومان دي. په لشکرګاه کې د جمعې د ورځې ځان مرګ برید ولسمشر او یو شمېر نورو ادارو په کلکو ټکو غندلی دی. محمدلی استی، ازادي راډیو، هلمند.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي لنډ خبرونه له اسرار عالم ومنورو.
د خبر پښتونخوا د لکې مروت ضلع مرستیال کمشنر نن مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې د پولیو ضد او ځنډیدلې کمپاین به د ګل له ورځې بیا پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بیګیخېلو د 28 کلو د کمیټې مشر همایون خان مشال ریډیو ته وویل چې تر کومې حکومت د دوی بنیادي ضرورتونه نه پوره کړي نو تر هغو خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د سیاحت نړیوال اداره وایي په پاکستان کې هر کال 5,00,000 کسان د ټی بی په رنځ اخته کیږي. د سیاحت نړیوال ادارې نن د ټی بی یا نری رنځ ضد مبارزې نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل بیان کې ویلي چې په پاکستان کې تر 1.5% پورې د ټی بی کیسونه داسې دي چې هغه نه رپورټ کیږي او همدا د دې رنځ له منځه وړلو لر کې تر ټولو غټ خنډ دی. د پاکستان وزیر اعظم په لاهور کې ویلي سوري ته ویلي چې اوس به په ملک کې جوډیشل یا بل مارشل لاند راځي. دا په داسې حال کې دا چې د زیارت پر ورځ د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید په یو خبري غونډه کې له چیف جسټیس څخه غوښتنه کړې وه چې په هیواد کې جوډیشل مارشل لا ولګوي. تیره ورځ د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمی چاودنې له وجې د وژل شوو شمېره 400 ته پورته شوې. په دقیقه کې لږ تر لږه 250 کسان جوبل شوي هم دي. دغه شمېره د لشکرګاه روغتون چارواکو نن مشالې ډو تور کړي. شام کې د جنگ څارونکو وایي د روس لخوا د شوې لوزنامې په نتیجه کې د هیواد د یاغي وسلوالو په مشرقي غوطه کې یو محاصره شوې سیمه پرې خوده او د بلې خالي کولو پلان لري. او د پاکستان کرکټ سوپر لیګ فاینل میچ سبا په کراچۍ کې د پېښور زلمي او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ دی. بل خوا نن د فاټا سوپر لیګ په یو میچ کې باجوړ زمري لوبډلې فخر خیبر ته په 4 وکټو ماتې ورکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. اوس ته پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. عبدالحی کاکړ یې تاسو ته دروي.
د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې خپل اداریه د عوامي مسلم لیگ د مشر شیخ رشید د هغې غوښتنې پر اساس لیکلی چې ویلي وو چې سپریم کورټ دې تر نوي ورځې پورې عدالتي مارشل ولګوي. ورځپاڼه پر شیخ رشید تنقید کوي چې هغه تل پر غیر عیني طریقو تکیه کړې ده او جمهوري عمل ته په تاوان رسولو سره د ځان اهمیت زیات کړی دی. اداریه د چیف جسټس عاقب نثار مننه کوي چې پرون یې دا خبره واضح کړه چې په آئین کې د عدالتي مارشل لګولو هیڅ تصور نشته. خو ورځپاڼه وایي د شیخ رشید د غوښتنه هغه تصویر روښانه کوي چې هغه تحریک انصاف او اتحادیان یې په واک کې د راتلو لپاره په ذهن کې لري. دی نیوز لیکي چې په پاکستان کې د عبوري حکومت جوړېدو لپاره یو طریقه کار سته او هغه دا دی چې حکومت به د اپوزیشن د مشر په مشوره عبوري حکومت جوړوي. که حکومت او اپوزیشن مشر د وزیر اعظم په نوم سره سلا نه سو نو بیا دا پارلماني کمیټې ته سپارل کیږي چې پکې به د حکومت او اپوزیشن د غړو شمیر یو شان وي. که کمیټې هم ناکامه سوه نو بیا به انتخابي کمیشن حتمی فیصله کوي. د دې طریقې کار د تشریح کولو وروسته اداریه وایي چې د عبوري حکومت په ټاکلو کې د سپریم کورټ هیڅ رول نشته او نه هم پکې شیخ رشید او تحریک انصاف رول لري. دا ځکه چې دوی د اپوزیشن مشران نه دي. اداریه زیاتوي چې د عدالتي مارشل خبره یو خطرناک سوچ دی او هر څوک چې ځان ته جمهوري وایي او د هیواد شګړه غواړي نو بیا باید د دې مخنیوي وکړي. د پاکستان اردو رسپانی جنگ بیا د اوبو د نړیوالې ورځې چې د زیارت په ورځ و په تناظر کې اداري لیکلې ده. ورسپانه د مالی د نړیوال صندوق IMF د ریپورت حواله ورکوي چې پاکستان د اوبو د کمښت په اړه د نړۍ د هیوادونو په فهرست کې پر دریم یاد شوی دی. اداریه وایي دا د پریشانۍ خبره ده او پاکستان باید دې طرف ته جدي پاملرنه وکړي. د ادارې په خبره پاکستان د اوبو دوه بندونه منګلا او تربیلا لري چې پکې د اوبو سطح ټیټه ده. دا شان هند هم د پاکستان پر لور د اوبو په بهیدو کې خنډونه جوړ کړي دي. ورسپانه زیاتوي چې خیبر پښتونخوا د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر شمالي علاقو بلوچستان او شمالي پنجاب کې داسې ځایونه شته چې پکې د ډیمونو په جوړولو سره د پشکال اوبه ذخیره کېدلای سي. جنگ ورسپانه حکومت او پالیسي جوړونکو ته وړاندیز کوي چې باید بې له څه ځنډه پر دې خبره غور پیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې د سولې د پروسې او پاکستان او امریکا په کردار، او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې په جمهوریت او ولسی حکومت کې د پوسټ په مداخلت رپورټونه خپاره کړي دي. شاهین بنیری د دواړو رپورټونو مهم ټکي تاسو ته دروروي.
نیشنل انټرسټ مجلې کې افغان ولسمشر اشرف غنی اعلان کړی کچري طالبان وور بند کی او د هیواد اساسي قانون قبول کی نو کابل آماده دی چې دوی د یو قانوني سیاسي ګوند په توګه ومني. هغه د پاکستان سره د اړیکو د یو نوي باب پرانستو ژمنه هم کړې ده. پاکستان د دې هرکلی کړې دی او ویلي دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو لپاره همکارۍ ته تیار دی. بیا هم په دې عمل کې ځینې خبرې مهمې دي. د طالبانو او پاکستان دواړو لپاره د ولسمشر اشرف غنی د وړاندیز نه ډېره مهمه خبره دا ده چې امریکا چیرته ولاړه ده. طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د موجودګۍ مخالفت کوي او غواړي چې د کابل پر ځای د واشنگټن سره خبرې وکړي. بلخوا د امریکا او پاکستان اړیکې خرابې دي. مجلل کې که پاکستان ته یوازې د دغه هیواد د ناکامیو په تناظر کې قتل کیږي نو دا پوره قصه نه واضحه کوي. پاکستان ته چې د خپلو قومي مفاداتو د خوندي کولو نه څومره اجازه ترلاسه شوې ده په سیمه کې د امریکا د پالیسیو مرسته کړې ده، او کچری د پاکستان پالیسی سم هم نه وي نو بیا هم مفادات باید غیر قانوني ونه ګرځول شي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکلی دی چې په پاکستان کې د سینټ په اوسنیو انتخاباتو کې دا تورونه پوری شو چې د سینټ د چوکیو ګټلو لپاره پټ په پټا پیسې ورکړل شوي دي. په دې انتخاباتو کې واکمن مسلم لیگ نون ماتې وخوړه او دا اندېښنې رامنځته شوې چې د پاکستان امنیتي ادارې په سیاست کې مداخلت کوي. نقادان وایي چې د سینټ په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون د کمزوري کولو لپاره د امنیتي ادارو په ګډون پټو لاسونو خپل کار کړی دی. دوی وایي دا رقم هلې ځلې پاکستان کې د جمهوریت لپاره یو لوی تاوان دی. ورځپاڼې لیکلي په پاکستان کې د 1947 راهیسې وخت په وخت پوځ په ولسي حکومت کې مداخلت کړی دی. پوځ په کال 1999 کې هغه وخت د نواز شریف حکومت له منځه یوړو کله چې هغه د ولسي حکومت د قوي کولو او هندوستان سره د اړیکو ښه کولو هڅې کولې.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لس نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری گڑے
په دو نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په سلور نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شام یاغي ځواکونه په ختیځ غوطا کې له یوې محاصره شوې سیمې څخه وتلي دي او د روس په منځګړتوب هغې موافقې ته رسېدلي چې له مخې باید له یوې بلې سیمې هم وځي. د شام دولتي رسنو رپورټ ورکړی چې څه باندې 4500 کسان چې 1400 وسلوال جنګیالي پکې شامل وو له دې خاره ووتل. د رپورټ جزئیات فریبه ظاهر ورکوي.
د ختیځ غوطې له یوې محاصره سوې سیمې څخه د یاغي ځواکونو په وتلو سره به د سوریې حکومتي ځواکونه وتوانېږي چې د پلازمینې دمشق په څنډو کې د جګړو پر ډېرو سیمو بیا واکمن سي. دا خبره د سوریې د جګړو څارونکو کړې ده. دغه پرمختګ چې د مارچ پر 28 نیټه سوی دی د ولسمشر بشار الاسد لپاره د 2018 کال د ډسمبر میاشتې راوروسته چې له حلب څخه یې وسلوال یاغیان وویستل یو بل تر ټولو لوی بری ته نږدې کړ. د سوریې دولتي ټلویزیون د مارچ پر 28 وښودلې چې د هاراستا شرګوټي د تخلیه د یوه تړون وروسته له یاغیانو خالی سو او د احرار الشام اسلام پالې ډلې او کورنۍ یې په بسونو کې د شمال لویدیځ ولایت ادلیب په لور ولاړل. وروسته له هغه چې وروستۍ ډله هم بسونو ته پورته سوه، نو په انځورونو کې ښکاري چې د سوریې د پوځ سرتیرو د دې کار په خوښۍ کې هوایي ډزې وکړې. لا هم د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین په شمال لویدیځ او جنوب لویدیځ کې یو شمېر سیمې په واک کې لري. په ختیځه غوطه کې چې د فبروري له 13 نیټې څخه د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومتي ځواکونو بریدونه پیل سوي دي، د بشري حقونو د څار ډلې په وینا څه باندې 1600 ملکي وګړي وژل سوي دي، او په دې بریدونو سره د دمشق د شاوخوا سیمو شاوخوا 90% کنټرول بیرته د حکومت لاسته ورغلی دی. د دې بریدونو په پیل کې د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی و چې 400,000 کسان په دې ښارګوټو کې دننه ایسار پاتې دي او خوړو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی نه لري. د روسیې په ملاتړ د سوریې د حکومت کمپاین بلاخره د وسلوالو یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمې په دریو برخو ویشلی چې هره برخه یې د یوې بېلې ډلې په واک کې ده. دمشق او نږدې متحدې مسکو وروسته یوه ستراتیژي رامخته کړې چې پکښې یاغیانو ته ویل سوي چې یا دې له سیمو ووځي یا به ووژل سي. همدا منورې د حلب په جګړو کې هم کارولی وو. د یوې میاشتې په اوږدو کې د سلګونو ملکیانو وژلو په ملګرو ملتونو کې نړیوال غبرګونونه راپارولې، خو د لویدیځ هغه هڅې چې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره اوربند وسي هیڅکله عملي نه سوې. د روسیې او سوریې د ستراتیژي پر اساس د یاغیانو تر واک لاندې درې سیمې هر یوه تر سختو بمباریو لاندې راغلې چې نه یوازې سلګونه کسان وژل سول، بلکې خلک یې اړیستل چې تر مځکو لاندې سمڅو کې ځانونه خوندي کړي. د همدې ستراتیژي له مخې یاغي ځواکونه مجبور سول چې د روسیې هغه وړاندیز ومني چې وایي که چیرې یاغیان له سیمو څخه د وتلو موافقه وکړي دوی به خوندي لار ورکړي. د هراستا د تخلي چارې د مارچ پر 2 پیل سوي. د سوریې دولتي رسنیو راپور ورکړی چې څه باندې 4500 کسان چې 1400 وسلوال جنګیالي پکښې شامل وو له دې ښاره ووتل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د پوهنتون د داخلي لپاره د امتحان ورکولو په وخت یوې میرمنې انزور چې ماشوم لور یې په غېږ کې ده په نړۍ کې تر ډېره خور شوې دی. د جهانتاب احمدي انزور ښایي چې په دې هیواد کې ولس د تعلیم خواته مخه کړې ده ترڅو د ځان لپاره یو ښه ژوند ومومي. احمد شاه اعظمي رپورټ لري.
25 کلنه جهانتاب احمدي د درو ماشومانو مور ده. هغې ته تر تېرې اونۍ دا هم معلومه نه وه چې فیسبوک څه شی دی. نوموړي په دایکونډي ولایت کې د پوهنتون د داخلي لپاره په داسې حال کې ازموینه ورکوله چې په یو لاس یې یوه وړه لور په غېږ کې نیولې وه او په بل لاس یې د امتحان پرچه ډکول. د خوشي خبره خو دا ده چې هغه په دې ازموینه کې بریالی سوه او اوس به په پوهنتون کې د درس ویلو جوګه وي. جهانتاب تیر ورځ کابل ته د سفر پر مهال مشال راډیو ته وویل چې هغه هیله لري چې د افغان ولس په ځانګړې توګه د دایکونډي ولایت د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راسي. دا غې په وینا په ټول افغانستان او په ځنګړې توګه د دې په ولایت کې ډېرې شذې نالوستې دي. د ازموینې ورکول پر وخت د جهانتاب احمدي انزور د یحیی عرفان په نامه یو ښوونکی اخستی وو. نوموړی وایي کله چې د جهانتاب لور انځکۍ شروع کړ نو هغه له چوکۍ کښته سوه او پر مځکه کښېنسته تر څو د خپلې لور ښه پالنه وکړي. دا شیبه او دا منظر د یحیی عرفان لپاره ډېر جالب وو او نوموړي په خپل موبایل څو عکسونه واخیستل او بیا پر خپل فیسبوک خپاره کړل. له دې وروسته د جهانتاب انزورونه د هغې د نامه په هیشټیګ د نړۍ په بیلابیلو برخو کې پر فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو ټولنیزو رسنیو خپاره سول او د هغې لپاره د مرستې یو کمپاین پیل سو تر څو په شخصي پوهنتون کې په فیس ورکولو کې له هغې سره مرسته وسي. د هغې د درو واړو بچیانو عمرونه تر 5 کلونو کم دي. په پوهنتون کې د ازموینې لپاره جهانتاب د هغې خاوند موسا محمدي او کشر لور خزران له نیلي کلي څخه د دایکونډي ولایت مرکز ته سفر کړی وو. دا غی خوند وای د شذو پر حقونو باور لري او تخپل واسبه ل خپل میرمن سره د تعلیم په ډګر کې امرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
په جنوبی وزیرستان کې پرون د کرکټ ټورنمنت فائنل لوبه شوې ده. ټورنمنت خو اوسه یو اونۍ وړاندې پیل شو چې وروسته لوبه پرون د پاکستان د ورځې په مناسبت شوه. د لوبه د کتلو لپاره په لسګونه کسان ورغلي وو. د مشال ریډیو خبريال په دې اړه رپورت لري.
د سولی وزیرستان باروان په سیمه کې د یوم پاکستان منځله په مناسبت د کرکټ او ورځنۍ ټورنمنت ورستنۍ لوبه چې کومه د اولډ سرویکی او تور اغزی ټیمونو په منځ کې شوه. د اولډ سرویکی ټیم په 5 وکټونو لوبه وګټله او د بریالیتوب ټرافي د امنیتي فورسز لوړ رتبه چارواکي بریګیډیر عامر عباس د دغې ټیم کپتان ته ور وسپارله. په دغه موقع بریالی ٹیم کپتان دے لوبے پا گٹھلو خپلا خوشی پا دارنگ جاوا تاکڑا
امون نوم تا رعوف مسید آئی او زد ایسر وکینا تنلک لار او زد ڈیوز یوت خوش شولی چی مجا فائنل میچ بگا ٹلیو دے تو رغزائینا او دا دوا ٹیمین پا مانشی ڈیوز یوت کمپیٹیشن وش او آخر کار چی کم دے سر وکی کسان دی اگ میچ بگا ٹلیو ار مین ٹورنمنٹ ڈیوز آئی وہ چلا ولیو دا تا وکم ہندو چی انشاءاللہ دا ٹورنمنٹ اینا آئندہ ہون دا گا سلسلہ جاری
دے بیلیلی ٹیم کپتان ہاں پا دارنگ خبر وکڑا لے
امون نوم کالی ملا دا باروان ٹورنمنٹ در زبردست وش میش پا فائنل شے وارے دلی او انشاءاللہ موخ پلے کھلاڑی نے دا امید ہے چاہ آئندہ دے پورے انشاءاللہ فائنل جیت کائی او میش دے پاک آرمی نا دا ریکویسٹ کائی چاہ آئندہ دے پورا ہمیشتا دے دا سے ٹورنمنٹ ہے او دے دا سے میچم مکارو کچھ دے باروان ٹورنمنٹ دا بندے در خوانو کچھ دے 23 مارچ پر اس بندے وش
پلو بیک شے موجود یو تا مشبین سویائی وار وائی زنے
دے مون نم دا قدرت اللہ دے تو راغزی نا تعلق لارا دولتا چی کیما مقابلہ وش ولا دے راکشلی مقابلہ وش ولا دے 23 مارچ پر اس بندے وش ولا سرائی لطالہ کا گرون موجود نشتا دایا دا غایو گرون دایا یہ لر لر زائن نائی او کسان نشیر راست دلایا میجار می تخالی دا اپیل کاوی چې مشتا نور یو گرونډی غا مزید کوشش دغه وکړو دا ټورنمنت چې کیم کابایل روغلې دی خوشی منه اول د پرا روغلله او دا 23 مارچ ته هر روغلله او ټورنمنت قاتل ته هر روغلله
د دغه مو کې او لو به په حواله سره اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اشفاق احمد خان په دار رنگ ورځغه دا
دا کم میج شو او ډیر تماشګیر ندل تک راغلی او د دې میچ ننداره او انجای کول لپاره موږ دنیا ته یو امن پیغام ورکو چې ساوت وزیرستان ماشاء الله د پاک فوج کابشنو د وجه پرمن دی سیاحت ته پاره هم موږ خلکو ته انویټیشنز ورکو چې را دي شي زندگی دوباره دلته کې بحال شوی دا ځوانان بالکل پخپل انټرست سره ما غ مخینو د غسره لوبي کوي بے خوف خطر د پاک آدمی کم کوششونو هغه رنگ راوړو
یاد دی وی چې په دغه ټورنمنت کې د سیمایز لو بغاړو ټولو 12 ټیمونو برخه واخستله سیلاب مسعود مشال ریډیو بارون سویلی وزیرستان
په فاټه کې د پلشوی سپر لیگ لوبې روانې دي په ټورنمنت کې سلیر ویش لوبډلې برخه اخلي چې د رن ریټ یا د رنزونو جوړولو په حساب به مخې ته راځي لوبې په خیبر کورما باجوړ او پېښور کې کیږي ټورنمنت جوړونکي وایي چې نړیوالو لوبغاړو د امنیت په خاطر په خیبر یا پېښور کې د لوبو کولو انتظام کړی دی د اسرار العالم مومند رپورټ اورو
د 19 مارچ راهیسې د فاټا سپر لیگ میچونه پیل شوې چې پکې د بیلابیلو قبایلي جنسیو څلیرش لوبډلې برخه اخلي په دې لوبډلو کې د یاسر امید او فخر زمان په څیر د خامی لوبډلې پخوانی او موجوده لوبغاړي اهم شامل دي د میچونه په باجوړ جمرود او پېښور په ګډون ځنو نور سیمو کې روان دي هر یو لوبډله به 15 میچونه کوي او بیا چې د کومو لوبډلو رن ریټ یا منډو اوسط خوي نو هغه به مخې ته راځي او د هغو ترمنځ به بیا سیمی فائنل او فائنل میچونه وي د ټورنمنټ منتظمین وایي د باران له وجې دوی د فائنل میچ لپاره له اوسه نیټه نشي ټاکلې د پېښور اسلامي کالج یونیورسټي د کرکټ کوچ او د باجوړ زمري لوبډلې مینټور یا کوچ علي هوتی وایي ډېر خوندور ټورنمنټ دی خو بیا اهم ډېرې ستونزې لري
چې انډیا کم آی پی ایل کوي نو په هغه دوره کې د یو ملک هم دوره نشته نه سیریز شته نه میچ شته نه میچونه شته نو هغه پلیران ټول هغوی ته اویلیبل دي نو مونږ په دې پلان زموږ د ملکی دا یو مسله چې موږ سره پلان نه وي داسې پاټا سپر لیگ هم چې شروع کېده نو دوی سره دغه پلان زما په خیال باندې چې دوی ته دا پته نه وه یا دغه معلومات نه لرو چې یاره دا ټورنمنټ به شروع کېږي او دا پلیران چې کوم دي دا به مونږ راځي او منځ کې به مونږ پرېږدي ځکه چې زمونږ پکې په خپله باندې دغه پلیرانو مشرانو سره زما خپل ذاتي توګه باندې ډېرې سختې سختې خبرې وشوې چې یاره ستا پلیر چې دی نو دا خو مونږ دلته لوبه مونږ چې د سره کمټمنټ کړی اوس ته پلیر ته وایي چې مه راځه هلته راشه دغه ځای ته په تا باندې مونږ نوکری نه وباسو نو دا زمونږ د پلان سره زمونږ پلان کې مونږ ډېر کمزور یو
خو د فاټا سپر لیګ یو منتظم او د باجوړ زمري لوبډلې مالک لالی شاه بیا وایي چې په موجوده وسایلو او حالاتو کې دا هم غټه خبره ده ځکه چې له دوی سره د حکومت یا نور چا څه مرستې نشته نوموړی وایي د او نورو ملګرو یې په لکونو روپۍ په دې ټورنمنټ لګولي او یوه روپۍ ګټه یې هم نشته خو یوازې د دې لپاره د هر څه کوي چې نړۍ ته پښتانه په سپورټس تعلیم او نورو مثبتو کارونو ور وپیژني
نو د دې ګټه زما د کام ګټه ده زوم زما د کام ګټه ده زما د خپل ذات ګټه ده د خپل جیب نه خرچه کوو او صرف دنیاوالو هغه مخ په بل شکل باندې کوي چا چې زموږ مخ تورن کړی دی
او دنیا ته دا خدل چیر په قبایلو کې کوم دی مطلب دهشتګرد دي او پاملرنه مونږ ته کوو چې نه دا د شنه دا بالکل زمونږ سره مطلب کوم یو څه هغه یو زمونږ مطلب دی چې هغه غواړي په دنیا کې مطلب انسان رسول غواړي او چې دې ته تخته خبره کوم زمما ټیم دی په دې زمما په لکه روپی خرچ کیږي په دې کې زمما ځین نشته زمما وراره نشته زمما خورې نشته
علي هوتی بیا وایي چې کوم نړیوال لوبغاړي د امنیتي اندېښنو له وجې په فاټا کې لوبه نه کول غواړي نو د هغو لپاره ځینې میچونه په پېښور کې خودل شوي
یو په جمهوریت سټیډیم کې دا روان دی یو د پېښور یونیورسيټي گراؤنڈ ون کے این سی گراؤنڈ باندھے مشہور دے گی یو پپا جوڑ کے روان دے ٹول ٹیموں نے پنجے پنجے میچوں نے بکئی اور اگر پنجو میچوں نے پس پبیا رن ریٹ حساب سے لگی برا راضی چونکہ گراؤنڈوں نے کم دی اور کم انٹرنیشنل پلیئر کے دل تک راتلن نو اغید پارا دا ہوئے کو اغید زنے پلیئرز پکیدا ہوئے تیرا منگل سے نوزو نو اغید پارا ہے دا پیخور یونیورسٹی کم کے ایم سی گراؤنڈ دے نو پاگے دا پارے میچز کی خودل اور پدے کے فخر زمان راغلے دے پدے کی شہنشاہ افریدی عثمان شینواری رضوان را روان دے افتخار چتنگ دا فائنل شی دا برا روانی زمونگا با جوڑ زمری ٹیم دا پارا یا ترشاہ چونکہ نن پوانا کے میچ دے دا 23 مارچ نو اغا التلال اب امراضی نو ٹول انٹرنیشنل پلیئر چی دی اغا راضی
علی زیاتوی دوی د پیښور زلمی په ګډون نور ټولو سپانسرز یا مرستندویا کسانو او ادارو ته وایي چې له فاټا سپر لیگ سره مرسته وکړي او دا کامیاب کړي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
د افغانستان کرکټ ټیم آیرلند ته په ماتې ورکولو سره د 2019 کال د کرکټ نړیوال کپ ته لار ومونده. دا لوبه د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلو ترمنځ د کرکټ د نړیوال کپ د غوراوي سیالو وروسته لوبه د جمعې په ورځ د زیمبابوې په هراري لوبغالي کې ترسره شوه. نور حال له ګل ایاز اورو.
And that's it. Afghanistan will play in their second World Cup. In 2019 in England and Wales
da cricket nadiwal jam la para qualifying round ke afghanistan ireland ta mate warkla aw da 2019 kal cricket nadiwal cup ke bar khakhli da jume powras pa zimbabwe ke da super 6 sialo ki ireland lobdali lumble batting bukru aw pa tackle show 500 aurun ki da wo lobaro pa zyan 209 mandi jodi kade da afghanistan balaran rashid khan 3 dolat zadran 2 aw mohammad nabi yawa wicket tar la sakla pa jawab ke afghanistan lobdali dir pa pam sara loba shuru kra mohammad shehzad aw gul دین نائب د لومړي وکټ په شراکت کې شپږ اتیار رنزونه جوړ کړ شہزاد سالور 50 منډو رستو آؤٹ شو ګلبدین نائب 15 سلويخ رنزونه جوړ کړ خو د میډل آرډر لوبغاړو رحمت شاه 12 سمیع الله 20 او محمد نبی 12 رنزونه رستو آؤٹ شو کپتان اصغر ستانکزی 9 منډو سره ناٹ آؤٹ وو ل آیرلند د لوبي په ګټلو سره افغانستان د کرکټ نړیوال جام ته ووت د لوبي غوړه لوبغاړي محمد شہزاد وګرځول شو په دې موخه شہزاد ویل ک سهم په سپر 6 کې لوبي بایللې وی خو حوصله مو ونه بایلله شہزاد زیادکړه چې په دې لوبه کې د بالرانو له کمزوري ګټه پورته کړ او خه اننګ زی وکړو د افغانستان کرکټ لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی ویل چې ټول هیبات ته مبارکي وای او په دې موقع د خپل لوبډلې ډاډګیرنه وکړي ستانکزی زیادکړه چې نړیوال جام لپاره به خه تیاری سره راځي
په اول سر کې تاسو ته سلامونه احترامات او نیکه له بعد سلام ټول د ډیر زیات مبارکي مې ورلد کپ جام جاینده کوالیفایز دایمنګ تاسو په شریکه یو خوب وای افغانستان د تاسو تلاني تاسو رګان هم تاسو سپورټ کوي خو په دې ورځ راځي خو بیا هم تاسو دې ټیم نمائندگی ٹول افغانستان غیرتی ولستا ٹول تو مبارکی وایما کہ ٹول ٹیم نمائندگی مہمش مخبل دعاگان کی حضرت انشاءاللہ کوشش کو چی فائنل افغانستان کو نمکو
دا 2019 کال دا کرکٹ نڑیوال کپ کے با لس لوب ڈلی برخا اخلی پدی کی انگلینڈ آسٹریلیا نیوزیلینڈ سری لنکا ہند پاکستان جنوبی افریقہ ویسٹ انڈیز او افغانستان شامل دی دا کرکٹ نڑیوال کپ با دا 2019 کال دا مئی پدیشتما پ انگلینڈ کی گی چ دا جولائی تر 16 پوری با جاری وی
دا سولے پر لو
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري
د سولې پر لور
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خوست کې هم د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان د خلکو او ځوانانو لخوا د کانسرټونو، اترنونو، میلو او بندارونو په بدرګه د سپرلي میلې روانې دي. زمونږ همکار هم یادو میلو ته ورغلی دی او دا رپورټ یې تیار کړی دی. راځي چې ورته وښو.
د نوي کال په دیوالو شپو ورځو کې ډلې ډلې ځوانان میله ځایونو، د زاز میدان، تڼیو او زدرانو غرنیو سیمو، همدارنګه نورو باغونو، دښتو او زیارتونو ته ځي او هلته میلې او سباتونه کوي. په دغو میلو او بنډارونو کې ځای ځای د موسیقي پروګرامونه او اترونه هم ترسره کېږي. بادشاه زادین د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د سونسرخ کلي اوسیدونکی دی چې د خپلو ګډو ملګرو سره یو ځای د خوست تفریحي غونډې ته د میلې لپاره تللی.
مشوره ته په دوست خوست خلکو ته، خوست غړو ته ډیره مشوره ده. بیا پروم بوخته لاړو، اغه نه لاړو ګلم خون ته. د ګلم خون لاره اوس خلاصه شوی و، موټر پر اپریخول. خو موږ د کوم ځای پورې چې سرحد وې ته لاړو، 15 در سلوه نه پر داسې ملګری یو ځای لړ شي و. نره خوستیان هم ډیر حالت تلی و.
د خوست یو بل تنو سیدونکو شمس الله شباب وای د نوی کال پیل ډیر خو د پسرلی په دیش پورزو کې ډیر خلک په میلو او سباتونو لګیا دي.
ډیر خلک کولو الحمدلله ډیر خلک دي. د غونډه ته موږ نن نږدې شو یو خپل سباتي نن وکړل. زمایدون تلړو او نوی میدون تلړو دا بیرغ شو چې دوه غونډه کې د تر غلی او سباتي نن وکړل. مارګلی انډیولون وال کشهی دربار شو دا نوې خپل ځای جوړ شوی دی. تڼیوال پارک شو دا نیوس پیلېږي. ډیر خپل پارک دی ماشاءالله. ونه کې رسیدلې دي، خپل خپل سامان کې رسیدلې دي.
د قیام الدین پروم یو بل ځای اوسیدونکی وایي په اخترونو د جمعې په ورځو او د نوي کال په اولو شپو ورځو کې ډیری خوستی جنکي میله ځایونو ته ځي.
دلته راغلی یم د متون بابا غونډۍ کې. راځي کې تفریحي ځای دی. نو دا زموږ تفریحي ځای دی چې جمعه په ورځو داس خلک غونډېږي او اختر په شپو ورځو کې، د نوي کال په شپو ورځو کې ځای ته خلک راځي. بله موږ نوي کال کې ډېر چکارو والو مثال عاد نماد تلوړو خص کې واځي منطقا دو لګ لرې دو همدا شان بزرګ ښار کې وګرځي دو. مطلب میلې به هم جوړولې او اتڼونه به هم نور خلک به راسره وو. انډیوالان به راسره وو، همزولي به راسره وو.
د تړون اونیزی مسؤل مدیر سپین روان نورزی په خوست کې د پسرلنۍ شپو ورځو د لمانځنې په باب وویل.
هر ځای کې په هر صحرا کې تفریحي سیمو کې ځوانانو صحبتونه جوړ کړي وو. په ډلهیز ډول راوتلي وو، اتڼونه یې کول، مجلسونه یې جوړ کړي وو. ډېر د خلکو سات تېر شول. خلکو داسې احساس کړل چې یاره زموږ په وطن کې هم خوښي شته، خوشحالي شته.
یاد دي وی چې له پخوا نه په خوست کې د پسرلي په لومړیو شپو ورځو کې پسرلنۍ میلې جوړیږي. خلک او ځوانان د یاد ولایت په تفریح ځایونو، غونډیو او له زیارتونو سره نږدې راټولیږي. سباتونه، بندارونه او د موسیقۍ په بدرګه پروګرامونه جوړوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د دې پروګرام په اخیره کې بلند خبرونه یو واره بیا د اسرار العالم مومن نوورو.
د خبر پښتونخوا د لکی مروت ضلع مرستیال کمشنر نن مشال ډوته ویل چې په سیمه کې د پولیو ضد ځنډیدلې کمپاین به د ګل ورځې بیا پیل شي. د مرستیال کې دا چې د بیګوخیلو د دویشتو کلو د کمیټې مشر همایون خان مشال ډوته ویل چې تر کومې حکومت د دوی بنیادي ضرورتونه نه پوره کړي نو تر هغو خپل ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د صحت نړیواله اداره وایي په پاکستان کې هر کال 15 لک کسان د ټی بی پر رنځ اخته کیږي. د صحت نړیواله ادارې نن د ټی بی یا نری رنځ پر ضد د مبارزې نړیوالې ورځ په مناسبت په خپل بیان کې ویلي چې پاکستان کې تر 150% پورې د ټی بی کیسونه داسې دي چې هغه نه رپورټ کیږي او همدارنګه د رنځ له منځه وړلو لپاره تر ټولو غټ خنډ دی. د پاکستان وزیر اعظم نن په لاهور کې یوې دستوري ته ویلي چې اوس به په ملک کې جوډیشل یا بل مارشل لا نه راځي. د براسې حال کې دا چې د زیارت په ورځ د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید په یو خبري غونډه کې له چیف جسټس څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې جوډیشل مارشل لا ولګوي، ځکه د په وینا دلته تر ټولو لویه ستونزه عبوري حکومت وي. تیر ورځ د افغانستان د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د بمبي چاودنې له وجې د وژل شو شمېرو شپاړسو ته پورته شوی. په دغه پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان ژوبل شوي. دغه شمېره د لشکرګاه روغتون چارواکو نن مشال ډو تور کړي. په شام کې د جنگ څارونکي وایي د روس لخوا د شوې لوزنامې په نتیجه کې د هېواد یاغي وسلوالو په مشرقي غوطه کې یو محاصره شوې سیمه پرېښود او د بلې خالي کولو پلان لري. په دې ګام سره شامي ځواکونه دې جوړ کړي شوي چې د دمشق د هغو زیاترو مضافاتي سیمو کنټرول ترلاسه کړي چې جنگ پکې روان دی. او د پاکستان کرکټ سپر لیګ فائنل میچ سبا له په کراچۍ کې د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټډ ترمنځ دی. میچ به د پاکستان پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. بلخوا نن د فاټا سپر لیګ په یو میچ کې باجوړ زمري لوبډلې فخر خیبر ته په 4 وکټو ماته وکړه.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زه ملي حمید ساده، اسرار العالم مومن او تکنیکی همکار علي محمود د نپیازه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.